یولس چلروشت دوه سو یو
چلور نیمه بجشت به لند خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مالدار څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. پنځه سوه اتیا ډوله بس موټر تېره شپه د نهو بجو خواته د پولادي په سیمه کې د راوتلي سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه شپېته کورنۍ مرکزګردي څلیښتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونه جریبه کرهڼیزې مځکې یې لاندې کړي دي. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لورې هغه کمرې ټولې کړې دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤول محمد اسلامي پرون ویلي چې وویش کمرې چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نصب کړې دي تر هغو به بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داس وخت کې دا کمرې مهر لا کړې دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداري ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونۍ وخت لري. اوس هم د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شو. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل و چې ډېر یې تمرکز د نجونو په خوندځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې تر سره کیږي دا وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې خځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه په لنډۍ ښکلې وه. هغه خځې چې په شعر او ادبی هڅو کې مخکښې وې په بیلابیلو غونډو کې سټایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبی بهیر فعالیتونه هم پیکا شول، ځکه دوی په افغان خځو باندې بیلابیل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. خځې د پخوا په څیر په ډله ایزه توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بیجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبی بهیر له بنسټ ایښودونکو سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په اړه پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې اونیزو غونډې پر مخ وړي. د اونیزو غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کله نه مشاعرې په نوم مشاعره تر سره کوله دی بهیر په نیزو غونډو کې تیر غونډې د گزارش تر څنګ د راپور تر څنګ مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شیر لنډه کیسه داستان او یا لنډه لیکنه باندې نقد لپاره آماده وا پکې باندې باندې نقد کیدو کرا کتنه و پری کیده د زینو اړوند لیکچرونو په اړوند و هم بحث کیدو او استادانو ته بلنه ورکل کیده مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کیږي داستان څنګه لیکل کیږي شیر څنګه نقد کیږي لنډه کوم خصوصیت لري تر څنګ مو عمومي اهداف د بهیر چې د شیر په ژبه د قلم په ژبه هغه لنډه کیسه و یا طنز و یا کوم داستان او لیکنه به چې وا په هغه کې به د ټولنې موجوده نخواله ځای په ځای کېدی او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدی میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپل مېرمنې په دې باندې خبر شي او خبرتیا تر څنګ دغه په مقابل کې مبارزه وکړي د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بلخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې نه خالو غږ رسو د چارواکو نه هم دا غوښتنه و چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په لمنځ وړلو کې موږ سره همکار واوسي د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې د دوی لاسنیوی مو کړی دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي وسط نظر پیدا کړي بلاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود پته ده هو منل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزه د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوې سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به تر سره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړی غونډه کې میرمنو د بخا په زیر له ولایاتو څخه ګډون و نه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغله خو ته ځکه خو چې لمودي وروسته بیا په دیوت وانیدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دا مشاهیره دی ورسته بدلونونو لامل یو څه ځندیدلې و خولنې کمرغه چې دغه مشاهیره په کابل کې تر سره شو. په دې مشاهیره کې ګنشمیر شاعرانو خويندو برخه خسته و کته هم د 13 کلونو په پرتلای یو څه وړاوه په هغه کچه مون شوي کولای چې تر سره یې کول کپ خواب مو چې کوله ځکه په 13 کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونواله درلودې شاعرانو په مداوته ولې سه کلونه توانی دو چې له ولایاتو هم شاعرانو لزان سره ولرو خولنی کمرغه په کابل کې غنو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې غډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا و چې د نجونو خوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمينه برابر شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونه تستنی شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړي شي چې یو ځای راټول شي خپل غږ پورته کړي خپل لیکنې خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په ساته او په نړیواله ساته د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي او د پخوا په شان به انشاءالله چې 19 ناستې او کپونې کې نشو میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري. په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمامه شي د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینا ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په 1/3 د کال په تر ټولو لوی ورځ جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړ نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. لاغلی ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان باید د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي ویل
ډېرې موضوع خو وه داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړای وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستې وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو چې د بلاخره د موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو د نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی بلې، ځکه چې دا مونږ همیشنی کار وو. دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپله قرباني ورکړو او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر ګجرات سره مرستنې را وغوښتلې، بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دې کوم څه نه وي، حتما به د مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړې له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینا ابراهیم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر، نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه ورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لږ بعد او لږ مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به مونږ خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړي وو، یا د اصل پر او تماسات توفي چې مونږ تیار کړي وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړي وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړي دي. مونږ په خو چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لوی غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود، چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبي بهیر خپل غونډو ته دوام ورکړي کنه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو خو نور خواندې د تا مغاړه ایښي ده چې بل غونډو ته ځنې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي. د خواندې د ذهنیتونو دپاره لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډیرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډیره ښه وځلیدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ به خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم تر سره کوو.
له هیواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبي بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي، په میرمن ادبي بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدای ته چې د خزو مشاعره چې په کابل کې د اختر نوروسته ول منزل شو، دا ډېر مثبت ارخونه لري، ځکه چې د خزو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره راغونډېدل، سره یو ځای کېدل، د خپل یو خپ پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه، د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسېږي. دا بل یو خپ پیغام ده. په زمن کې خوند ته مې دا پیغام ده چې خوند ته څه هیڅ کله همت د لاسه مو ورکوي. دې ته موږ ریښتیا مشاعره تاسو ته ګټه رسولې ده یا تاوان رسولې. دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیز پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیز هچې پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، اته هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. اته که تاسې په دا نږدې کې اورېدلې د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري اصلا نسته، نا امیدي مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښ کوو، حرکت کوو او بالاخره هدف ته ځان رسوو.
سکل پر رڼا کلنې مشاعره کې ډېرې خبرې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې په برابرولو باندې وشوې. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. دینجونو دی خوانځیو د پرانستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پوي ترسب موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یو حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 1. دا و نننې خبرونه تر بیا خېچاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مهر کلای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د ویونی په تری دو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بحث لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري، په دې اړه بحث کوو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پښواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. پښواک صاحب، کدارته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کار فرما باندې کداسې اصلاح کو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ سره له دولت سره یا مختلفو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین سي دوی سره چې کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، دغه تړون په اساس کوم حقوق لري؟ د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکی کله چې په یوه اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغه اداره سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکی موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکنان لري چې درې میاشتې، شپږ میاشتې یا کال ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته چې هغه حقوق ته رعایت کړي.
په نړیوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوقو په تړاو اثر راغلی. پښواک صاحب،
د تاسو دوم سوال په ځواب کې باید وایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په سازمان کې دغه کنوانسیون او فیصله نامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې دغه نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ کوم شرایط وضع شوي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل شوي دي د هغه په اساس باید د کارکن حق ته ورکړ شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما درته ذکر کړل دا ټول پکې شامل دي، خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي لکه مثلا یو ماشوم سے اتلس کالای پورا کرنی مثلا په اداره کې مقرر کیدای نشي، مثلا په امنیتی سکتورو کې کار کولای نشي، مثلا هغه خزینه چې سن له اولسو ټیټي هغه استخدامیدای نشي، ځینې نور حقوق هغه خزینه او ته چې مثلا د کله چې هغه حاش تزی کلاس یا ولادی ولادت په مرحله کې غزنې حقوق دی او زین رخصتینه دي چې هغه په ورکړ سوی دي چې هغه لماس سره سم رخصتي ورکول کیږي، یعنی ماش به ورکړ سوی رخصتي به ورکړ سوی. همدارس زین کارکونان چې مثلا تشکیل کتن قصیږي تر څو دې هغه سره نوښت معلومي کې پات هغه ته حقوق ورکړ سوی او معین وخت لپاره نو تا حقوق دي چې د کار په نړیوال سازمان د اصولو او فیصلو نامو پر بنسټ د دوی حق ده چې دغو حقوقونه برخمن شي.
په ملي قوانینو کې څنګه پښ بکسر دې موضوع ته کومه اشاره شوې کنه؟
بلې، وو په ملي قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوي دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې سما توش مینه سي دغه شپږ وو حقوق ترلاسه حقوق پر په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کیږي. نو په ملي قوانینو کې خو ډیرای داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت، چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید ورته رعایت کړي، هغه باید ورکړ شي، ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي، نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي د خپل د چارو د پرمخ بوللو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون پر بنا هغه شي دوی ته حق ورکړ شي او دغه حقوق باید
پښ بکسه. په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د کارکونکو حقوق څنګه ارزوئ؟
په اوسني شرایط کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شوی د پارلمان لخوا هغه پلی ده، خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه، چې مثلا یو ښځینه کارکونکی کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعین کړي دي کولی شي چې مقرر شي او اداره کې او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسنی شرایط خو اسلامي امارات فعلا د ښځینه لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نشي کولی، خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپل یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دغه کوم رخصتیان همداراز کوم معاشات چې ورکول کېږي د معاشاتو کې داسې انډول نه ده بریا چوي چې اوس نظر په اوسني وضعیت او شرایط باندې د کوم حقوق چې کارمند ورکول کیږي هغه له دغه وضعیت سره اوس سمون نه لري، یعنی د کارکونکو معاشونه باید ورته جوړ شي نظر په اوسني شرایط او اوسني نرخونو سره هیڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقررات دي، تقاعد مقررات هغه فلان د کارکونکو لپاره نه ورکول کیږي، د تیرو متقاعدینو او د اوسني متقاعدینو لپاره فلان معطل ده، خو دوی خو وعده کړی چې موږ ورکو خو پر حال فلان لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسني هغه پلي شوي قانون په اساس کارکونکو ته هغه نه ورکول کیږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کیږي.
دا چې د کارکونکو حقوق ناقص نشي دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکونکي او کارفرما د قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مختبوزي، که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځته راځي او کوم کاري شخړه منځته راځي دغه قرارداد په اساس باید اجراءات پرې وشي، که چېرې دولت مکلف ته د حقوق د محاکمې له طریقه هغوی ته ورکړي. هغه اصلي سلسله مراتب خو دا ده چې کله چې یوه شخړه منځته راځي اول خو باید قرارداد ته مراجعه وشي، قرارداد ته هغه اداره مکلف ته رئیس د ادارې وزیر د ادارې باید مشکل حل کړي. کمیټین طریقہ کچے د ون سکړای سالس ادارې ته دند ورکړ شي د مشکل حل کی کچے نو سکو په افغانستان ما کوم موجود دی لغه په اساس دولت مکلفیت لري چې کارکونکو حقوق ته ورکړي اندا د دولت مکلفیت د چې په حال کې هغه کوم حقوقي تړون چې د کارکونکو کارفرما ترمنځ امضا شوی ده تصویب شوی ده هغه په اساس باید د کارکونکو حقوق ورکړي او که چېرې سرغړونه کارکونکو کې ده بیا هغه د هماغه په اساس د سرغړونې په اساس یې باید ورسره اجراات وشي کوم څه قانون پیشبینی کړی ده.
په پای کې ستاسو نظر غواړو پژواک صاحب.
په پای کې خو زما نظر دا ده چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې کارکونکی او کارفرما او کومه اداره چې په کې کارکونکی کار کوي او کارفرما په کې شته چې هغه ورځنۍ چارې د ادارې وړاندې بي همدا ده چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي هغه په اساس باید د خپل کړنې ترسره کړي. همداراز له اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه بېله کوم له جنسیتي توپیره بېله کوم له مذهبي توپیره بېله کوم قومي توپیره بېله کوم جسمي او فزیکي توپیره د کارکنانو حق ورکړي او هیله من یم چې ورځ تر ورځې دا اصلاحات راشي او دا خو د دولت مکلفیت ده چې یو کارکوونکی کله چې سرپرستي د یو کورنۍ لري او زه یو اداره کې کار کوي باید حق ورکړي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاله سپرو الله مو مل شه خاده او بریالي اوسئ.
چاپ مخوب دلی دی بیگا مستاپ غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا دنیا